پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشه زه اجمل اندیم او د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د هرات د تیر شپې په چاودنې چې د غلطۍ ولسی خلکو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده تازه معلومات درکو. همدارنګه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغې غوښتنې همغږي کو چې په افغانستان کې د هدفي وژنو د سم لاسي بندېدو غوښتنه کړې ده. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فریبا ظاهر وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. په هرات کې د تیر شپې موټر بم چاودنې لشته لږه اته تنه وژلي او څلور پنځوس نورې ټپیان کړي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د هدفي وژنو د بندېدو غوښتنه وکړه او د روغتیا نړیوال سازمان دبلیو ایچ او د کورونا ضد جانسن اینډ جانسن واکسین تایید کړ. د خبرونو تفصیل. په هرات کې د تیر شپې موټر بم چاودنې لشته لږه اته تنه وژلي او څلور پنځوس نورې ټپیان کړي دي. د خبره د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان نن سهار خبریالانو ته وکړه. د ویلي په برید کې یو پولیس وژل سوی او اووه نور ټپیان دي او په خبره یې پاته نور وژل سوي او ژوبل ټول ملکي وګړي دي. د هرات والي عبدالوهید قتالی بیا ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه ډیره درنه وه.
اقدر قدرت انفجار زیاد بوده که مشخصات اون موتر هنوز ثابت نیست.
د چاودنې قوت دومره ډیر و چې د موټر مشخصات تر اوسه معلوم ندي. ویل کیږي چې یو فلاین کوچ دوله موټر و. متاسفانه شاوخوا کورونه یې ډیر خراب کړي او مخصوصا چاودنې ته نږدې کورونه نړېدلې دي،
په خصوص خانه مجاور خوده کې بخیف فرو ریختانده.
د موټر بم چاودنه تیر شپه د هرات شهر څوارلسمې حوزې کې د پولیسو مرکز ته نږدې وسوه. تر اوسه د پیښې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. اخوه د کندهار ترینکوټ پر لوی لار د ماین چاودنی د شوزو ماشومانو په ګډون وو تنو ته مرګ ژوبله وړوله. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد رسنۍ ته په یو واستول سوی پیغام کې وویل چې دا پېښه نن سهار سوې ده.
نن سهار د کندهار ترینکوټ پر لوی لار باندې د طالبانو پر شخص کړل سوی ماین باندې د چې پر ملکی موټر انفجار وکړي. په دې ملکی موټر کې درې نفر شهیدان چې دوه نارینه او یو هم ماشوم دي او څلور نفر زخمیان چې درې ماشومان او یو ښځه زخمیان دي او زخمیان یې را انتقال کړي دي شپخانې ته هغوی تر تداوی لاندې دي.
وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د هدفي وژنو د بندېدو غوښتنه وکړه. دغې شورا پرون جمعه په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې بریدونو کې د ښځو په ګډون ملکي مامورین، د قضایي څانګې غړي، مطبوعاتي کارکوونکي، روغتیا پالان او د بشري حقونو مدافعان په نښه کېږي. د امنیت شورا د دغو مخ پر زیاتېدونکو بریدونو په اړه خوشیني ښودلې. د سملاسي بندولو غوښتنه یې کړې ده او محکمې ته یې د عملانو د کشولو ژغ کړی دی. خو په اعلامیه کې ویل سوي نه دي چې د دغو بریدونو عملان څوک دي. د افغانستان حکومت او کابل کې د امریکا سفارت بیا تر دې وړاندې د دغو بریدونو په اړه پر طالبانو اچولې ده. طالبان بیا وایي چې دوی د ملکي کسانو، فعالانو او خبریالانو په وژنه کې لاس نه لري. یونسکو یا د ملګرو ملتونو علمي او کلتوري سازمان په بامیان کې د بودا مجسمو د رنګېدو د شلمې کلیزې په مناسبت ویلي چې د کلتوري میراثونو د خوندیتوب په برخه کې د افغانستان د خلکو ملاتړ کوي. دغه سازمان تیر ماښام پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د بودا مجسمو د نړولو غمیزې دا روښانه کړې چې د نړۍ په سطحه تر خطر لاندې کلتوري آثارو د خوندیتوب اړتیا سته. یونسکو زیاتوي چې د افغانستان په بامیان ولایت کې په قصدي ډول د دې لرغوني میراث لمنځه وړل د یوې توندلارې ایدیولوژۍ څرګندوی کوي چې هدف یې د یوه کلتور، هویت او تاریخ لمنځه وړل دي او ښیي چې څنګه د یوه میراث تخریبول د سیمه ییزو خلکو پر وړاندې د یوې وسلې په توګه کارول کیږي. طالبانو شل کاله د مخه د دیارلسونه اویم کال د کپ په یوویشتمه په بامیان ولایت کې د بودا دوې سترې مجسمې چې یوې یې پنځه پنځوس او بلې یې پنځه دېرش متره لوړوالی درلود ونړولې. دغه کار نړیوال غبرګونونه راوپارول. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د امریکایي سناتورانو یوې ډلې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین غږ کړی چې د آزاد اروپا آزادي راډیو د هدف ګرځولو لپاره د بیان پر آزادۍ بریټ ودروي. د ډیموکراتانو او جمهوری پالو سناتورانو د ډلې پرون د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې کې یو اعلامیه په دې هدف خبره کړې چې په روسیې کې رسنیز چاپیریال کړکېچن شوی او د بهرني ایجنټ د قانون له مخې پر آزادي راډیو فضا تنګه شوې ده. په روسیه کې پر دولتي رسنیو د څار ادارې د آزادې اروپا آزادي راډیو د روسي څنګه پر ضد 216 قضیه د دې لپاره ثبت کړي چې د هغوی سخت مقررات یې په پام کې نه دي نیولي. د مسکو یوې محکمې له وړاندې د 122 قضیو په تړاو آزادي راډیو شاوخوا 1 میلیون ډالر جریمه کړې ده. د امریکایي سناتورانو په ګډه اعلامیه کې راغلي چې روسیه غواړي د بهرني ایجنټ د قانون په وسیله په اوږد مهال کې د روسیې مدني ټولنه کمزوري او هلته ازادي راډیو چپ کړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د کورونا ضد جانسن اند جانسن واکسین تایید کړ. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د هغو کسانو شمیر 100 میلیونو ته ورسید چې کورونا واکسین ورکړل شوی دی. په اروپا کې بیا د واکسین کمپاین اروپا یې سوي او اروپای هیوادونه د مهال د کورونا وبا د دریمې څپې پر کنټرول بوختي. جانسن اند جانسن واکسین ته د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا اجازه ورکول د تلار پرانیزي چې د کوواکس د واکسینو ټولنه به وزله هیوادونه ته 500 میلیون دوز نور واکسین برابر کړي. له دې وړاندې WHO فایزر بیوینټیک او مودرنا واکسین ته هم اجازه ورکړې ده چې په دوو دوزونو کې خلکو ته ورکول کیږي. جانسن اند جانسن واکسین بیا په یو دوز کې ورکول کیږي او د نورو پرتلای د ساتنې چاره هم اسانه دي. او د ازبکستان او قرغیزستان ولسمشرانو موافقه وکړه چې په دریو میاشتو کې به د خپلو سرحدونو ستونزې هوارې کړي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د مارچ پر 12مه په تاشکند کې خپل قرغیزي سیال صدر جباروف سره په خبرو کې وویل زموږ د هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پایل رئیس په لومړي ځل موږ موافقه وکړه چې د سرحدونو په برخه کې به څوک څه کوي او څه وخت به یې کوي، ځکه دا یو جدي ستونزه ده چې زموږ خلک د سمېدو په تمه دي.
خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زمک په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتل او لستل شي. ورسلاغی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د هدفي وژنو د سمدستي بندیدو غوښتنه وکړه، افغان حکومت وایي دا وژنې نورې د منلو نه دي. بلخوا په افغانستان کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون هم د ورستوي هدفي وژنو په پر طالبانو اچولي هغه دا چې طالبانو رد کړی ده. پر دې موضوع په ریپورت سربیرا اوري چې په هرات کې پرونی 14 د استوګنی ډیر کورونه هم زیانمن کړی دي. دا موټر بم چاودنه چې پرون ماخام وشوه 8 کسان پکې وژل شوي او لږ تر لږه 85 پکې ټپیان شوي. دا موضوع په اړه به تازه حال در سره شریکو. د روغتیا نړیوال سازمان د جانسن اند جانسن واکسین تایید کړي. دا موضوع هم څېړو. په تخار ولایت کې روان کال د جګړو لکه په زورګونو کورنۍ ل خپل سیمو څخه بي ځای شوې دي. په دې موضوع به له تخار ریپورت ولرو. د خبرونې په دوهم نمای کې د زهرو کاروان پروګرام باندې کیږي. تاسو موږ غواړئ آزادۍ رادیو ناوړی. افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ورسته اعلامیې ته په اشاره وایي هدفي وژنې نورې د منلو نه دي. د جمهور رئیس د ویان رسیال د واخان مینپال وایي د دوهې لتړون وروسته په افغانستان کې تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی دی. بلخوا بیا د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون د وروستیو هدفي وژنو پړه پر طالبانو اچوي، خو طالبانو په وار وار دا ادارت کړی ده. دا څرګندونه داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا 13 ورځ په افغانستان کې هدفي بریدونه بې رحمه وبلل او د سمداستي بندیدو غوښتنه وکړه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نور جزئیات په دې ریپورت کې.
په افغانستان کې د هدفي وژنو د بندیدو لپاره یو ځل بیا غوښتنې. افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی اعلامیه ته چې په کې د هدفي وژنو د بندیدو غوښتنه شوې په اشاره سره وایي تاوتریخوالی او د هدفي وژنو ګراف د تمې خلاف پورته شوی. د جمهور رئیس د ویان مرستیال د واخان مینپال
اوربند او د تاوتریخوالی سمدستي درېدنه د هر افغان غوښتنه ده. لبه د مرغه د دوه تر توافقنامې را ورسته د تمې خلاف تاوتریخوالی زیات شوی دی، هدفي وژنې زیات شوی دی، چې دا د افغانستان حکومت د افغانستان خلکو زمون نړیوالو شریکانو ته د منلو وړ نه دی.
افغان حکومت په داسې حال کې د تاوتریخوالي د بندیدو غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو شورا تیره ورځ په افغانستان کې د هدفي وژنو د بندیدو غوښتنه وکړه. دغې شورا په یوې اعلامیه کې ویلي چې په دغو بیرحمه بریدونو کې د ښځو په ګډون ملکي مامورین، د قضایي څانګې غړي، د رسنیو کارکوونکي، روغتیا پالان او د بشري حقونو مدافعان په نښه کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دغو مخ پر زیاتیدونکو بریدونو په اړه خواشیني ښودلې، د سملاسي بندیدو غوښتنه یې کړې او محکمې ته د عاملانو د کاګلو غږ کړی دی، خو په اعلامیه کې ویل شوي نه دي چې د دغو بریدونو عاملان څوک دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون بیا د هدفي وژنو د تاوتریخوالي د لوړ ګراف په اړه وایي چې روان حالت د سختې اندېښنې وړ دی. د دې کمیسیون ویان زبیولا فرهنګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د جګړې ښکېلې خواوې دي دغه رامنځته شوي بد حالت ته یوه د حل لاره پیدا کړي.
در حملات هدفمند چون کسی مسؤلیت نمیگیره،
د هدفي وژنو او رامنځته شوي حالت مسؤلیت او څوک نه اخلي، خو زموږ باور دا دی چې طالبان نشي کولی چې د رامنځته شوي حالات څخه د مسؤلیت اوږي خالي کړي. نو په دې اساس موږ وړاندیز کوو چې دواړه خواوې، یعنی افغان حکومت او طالبان، دي د دغې چارې د کابو کولو او د اوربند میکانیزم لپاره یو کمیټه رامنځته کړي.
آتش بس زور درم کې کمیټه مشترک تشکیل شوه.
د ښاغلي فرهنګ په خبره روان تاوتریخوالی او هدفي وژنې نسبت نورو کلونو ته بې بدیل دي. که څه هم طالبانو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و چې دوی د ملکي کسانو، فعالانو او خبریالانو په وژنه کې لاس نه لري. دوی دغه شان ټینګار کړی چې افغانستان کې تلپاتې سوله د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو له لورې د هر اړخیزو خبرو له لارې راتلی شي. د امنیت شورا داسې مهال په افغانستان کې په هدفي وژنو اندېښنه ښودلې چې په دې وروستیو کې د هدفي وژنو پیښې ډېرې شوې او په تېرو څو میاشتو کې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې خبریالان، ملکی مامورین، د بشری حقوقو فعالان او نور ترور شوی دي. تر ټولو تازه پیښه څو ورځې مخکې په جلال آباد کې وسلوالو د انعکاس ټلویزیون درې خزینه کارکوونکي ووشلې او د نورې ټپیانې کړې. د ایش وسلوالو ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت واخیست.
و موردل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تیر ورځ په افغانستان کې هدفي بریدونه بې رحمه بللي او د سم لاسي بندیدو غوښتنه کړې. په ریپورت کې مدام واوریدل چې افغان چارواکي وایي دا دوه لتړون روسته په افغانستان کې تاوتریخواله د پاموړ زیات شوه دي. دا تاوتریخواله په امده لړۍ کې تیر شپه په هرات ولایت کې د هرات په مرکز کې د څورلسمې امنیتي حوزې اړوند وسیمه کې درنه موټری بمی چاودنه شوه ده. دغه موټری بمی چاودنی په درنې مرکشوب لسربې رښو خو ودانې او د ملکی خلکو کورونو ته ډیر زیان اړولې ده. په افغانستان کې زما همکار سره هم دا اوس د ټلیفون په کرخ ده. د هرات په اړه چې تیر شپه دغه چاودنه شوې ده، نور جزئیات څه دي؟ آیا لام دغه ته د ژغورنې عملیات روان دي؟ ځکه سهار موږ داسې واوریدل چې لا هم چارواکي فکر کوي چې کېدای شي د شاوخوا نړیدلو ودانیو لاندې به ځینې کسان بند پاتې.
بله، دقیقا دا خبره ده. ما هم امنیتي مسؤلین او دغه شان د ژغورنې ټیمونه دغه ته په دیوان بوختی چې ګوندی نور تپیان کوي او چې شوی چې د دې دقیق ارقام معلوم شي، خو هغه رقم چې تاسو پرې معلوم شوی دی هغه دا دی چې اته کسان وژل شوی په دغه موټر بم چاودنه کې او تقریبا 50 کسان ټپیان شوی دي چې په ټپیانو کې شل خزه او یولس ماشومان شامل دي. دغه چاودنه چې ویل کېږي د یو فرانکو ژوند د موټر په واسطه شوې ده، د 14 امنیتي حوزې ته څیرمه شوې ده او ظاهرا داسې ښکاري چې هدف هم همدغه امنیتي حوزه وه، خو تر اوسه پورې کومه کولې ډلې د دې مسؤلیت نه دی منلی. کېدای شي چې د ورځې په جریان کې مثلا په دې برخه کې نور جزئیات له اورېدونکو سره شریک کړو، خو تر اوسه پورې هم شاوخوا ودانۍ چې دي د ډېرې زیانمنې شوې دي او د ژغورنې ټیم او امنیتي مسؤلین دوی په لټه کې دي چې که څوک ټپیان دلته وي چې هغوی وژغوري. بله،
مننه کوله تاسو نه. په روانو خبرونو کې به بیا موږ له خپلو همکارانو سره په تماس کې یو، په دې اړه به ورنه تازه وروستي معلومات اخلو. دوستانو، تاسو موږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم پام وکړئ چې اقتصادي خبرونه ته
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت د هلمند ولایت د کانی زیرمو د مدیریت له استخراجي فرصتونو څخه د سالمې ګټې اخیستنې په مسلې ټینګار کوي. د دغه وزارت ویان محمد عزیز غروال نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه جدي بحث شوی څو د قاچاق او غیر قانوني کیندنو مخنیوي وشي. نوموړي وویل چې وزارت د قاچاق د مخنیوي لپاره یو میکانیزم هم جوړ کړی. د کانونو او پټرولیم وزارت او د هلمند ولایت محلي ادارې په هغه ولایت کې د کانونو د غوره مدیریت په اړه لازمي سلام مشورې کړي دي. خغلی غروال وایي د هلمند د حوزوي نفتو او ګازو د سروې لپاره د وزارت د پلانونو ترڅنګ د نورو کاني زیرمو د اقتصادي څېړنو په اړه خبرې کړي. چارواکي وایي هلمند د کاني زیرمو پراخ ظرفیت لري چې د واضح میکانیزم په رڼا کې له دې ظرفیتونو څخه د کاري فرصتونو د ایجادولو د ولسي مشارکت د پیاوړتیا او اقتصادي هوساینې لپاره به اغیزناکه ګټه ترې واخیستل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی په هیواد کې د خرما د معیاري مارکیټونو په جوړولو ټینګار کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی مرستیال یونس مومن نن ازاد راډیو ته وویل چې دوی په دې اړه د خرما له واردونکو سره هم لیدلې دي. نوموړي وویل چې د خرما له واردونکو سره د لیدو ترڅنګ د خرما واردونکو شرکتونو د شته ستونزو او د باکیفیت خرما په واردولو خبرې کړي. که څه هم د خرما واردونکي په سعودي عربستان کې د ویزو او برېښنایي پیژندپاڼو په برخه کې ستونزې لري، خو سوداګرۍ خونوي هڅه کوي چې دا ستونزه هواره شي. تر دې وړاندې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویلي چې د روان مالي کال لپاره یې دغه هیواد کې د خرما د ونو کینولو او ترویج لپاره ملي طرحه جوړه کړې چې افغانستان به د خرما په تولید کې په ځان بسیا شي. او د کابل په شهزاده سرای کې ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 50 اتیا پوله، یو یورو 2.9 افغانۍ 30 پوله، یو یورو یو انګلیسی پاوند 1.6 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1.6 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1.6 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو اوریدل. تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړی او زموږ غرمنۍ خبری خبرونه پی یو سټډیو ته وکی. اوس هم مخکې لدی چې د افغانستان په اړه ځینې نور مسایل راوخلو، یوې نړیوالې موضوع ته ورزو. د روغتیا نړیوال سازمان جانسن ان جانسن واکسین تایید کړل. دا واکسین د دوو نور واکسینونو خلاف چې هر وګړي ته دوه دوز ورکول کیږي، یو دوز کفایت کوي او بل خوا تر دریو میاشتو پورې په عادي یخچال کې ساتل کیدی شي. د روغتیا نړیوال سازمان هیله لري چې بې وزلو هیوادونو ته د دې واکسین پر رسولو کې به لوجستیکی ستونزې نه وي. اسمت ساروانه په اړه تفصیل لري.
د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او د کورونا وایرس پر ضد جانسن ان جانسن واکسین په داسې حال کې تایید کړ چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې 100 میلیونه کورونا ضد واکسین خلکو ته تزریق شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان له لوري دغه واکسین تایید لاره هواروي چې 1500 میلیون دوز د کوواکس د واکسین پروګرام ته مهیا شي. د دې پروګرام له لارې بېوزلو هیوادونو ته واکسین ورکول کیږي. د روغتیا نړیوالې ادارې لوړاندې څخه فایزر، بیو ان ټیک او همدارس مودرنا واکسینونه تایید کړي دي چې هر یو باید دوه دوه ډوز ورکړل شي. خو د جانسن ان جانسن واکسین هر وګړي ته یوازې یو ډوز ورکول کیږي. جانسن ان جانسن کمپنۍ هیله لري چې بې وزلو هیوادونو ته د واکسین پر رسولو کې پر لوجستیکي ستونزو برلاسه شي، ځکه چې دا واکسین د نورو خلاف دوه ډوزونه ورکول کیږي او تر درو میاشتو پورې په عادي یخچال کې ساتل کېدای شي. دا واکسین د امریکا د متحده ایالاتونو، کاناډا، اروپای اتحادیې او جنوبي افریقا له لوري هم تایید شوی دی. سیرن شي چې جانسن ان جانسن واکسین د کورونا وایرس په مخنیوي کې 15% سلنه اغیزمن دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د ناروغي او د کنټرول او مخنیوي د مرکز د معلوماتو لمخي چې د مارچ په 12مه خبره کړل، په دغه هیواد کې تر 15 میلیونه او 900,000 ډیرو کسانو ته لشتر لشه یو ډوز واکسین ورکړی شوی او نږدې 15 میلیونو نورو دوه واري واکسین کړی دی. د واکسین لکبله په متحده ایالاتونو کې د جنوري لمیاشتې را پدې خو د کورونا نوی پیشي ورڅخه پرختون کې د خلکو بستر کېدل او یا هم لدی وایرس د مړینو شمیر مخ په کمیدو دی. اقتصادي فعالیتونه هم بیرته پیل شوي او بندیزونه نرم شوي دي. خو روغتیایي متخصصان وایي تر څو چې لا ډیر خلک واکسین شوي نه وي باید بندیزونه کم نشي، ځکه چې د بندیزونو له نرمېدو سره ممکن وایرس بیا ډیر شي. په اروپا کې چې د کورونا ضد واکسین تطبیق ډیر ورو دی، د کووید 19 پیش ډیری شوې دي. په دې لویه وچه کې د کورونا درېمې څپې اندېښنې پارولې، ځکه چې دا یوه لا ډېره وژونکې او ژر خپرېدونکې ده. د جرمني د روغتیا وزیر یان سپان وایي هیواد یې باید په راتلونکو اونیو کې سختې ازموینې ته چمتو شي. په همدې منځ کې د ایټالیا په شان ځینو هیوادونو بندیزونه زیات کړي چې د کورونا د نوي متحرک ډول مخه ونیسي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په تخار ولایت کې پروان کال کې د جګړو له کبله په زرګونو کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوې دي. دا کورنۍ د دې ولایت له یو شمېر ولسوالۍ او د تعلقه نړون سیمو څخه د دې ولایت مرکز ته کډه شوې. دا بې ځایه شوې کډوال وایي چې تر اوسه پورې له دوی سره مرستې نه دي شوې او دمګړۍ له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
په تخار ولایت کې پروان کال کې د جګړو او نامنوی له کبله په زرګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوې او اوس مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. 50 کلن محمد عباس چې د تعلقان قلبر سیمې څخه د جګړو له کبله بې ځایه شوی وایي په کلی کې ژوند خو ځکه هلته دهقانی درلوده، خو اوس له بشمیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دی.
چندین بار عریضه کردم، به ریاست مهاجری مراجعه کردم، هیڅ کی به قول ما نرسیده است.
ما څو ځلې د مهاجرینو ریاست ته عریضه وکړه، خو تر اوسه پورې زموږ ستونزو ته توجه نه ده شوې. موږ له دولت غواړو چې ډیر ژر زموږ ستونزو ته رسیدنه وکړي، چې موږ له ډیرو ننګونو سره مخ یو.
د تخار د بهارک ولسوالۍ وسیدونکو سلوه کلن لال محمد په دې اړه ازادۍ روډیو ته وویل
تقریبا 6 میاشتې کې ما ورسته هیڅ نه نه خونه باندې باشه خونه مره خراب کړه یا ته ما یو څه کومک نه کې ما یې خبر رسانم دا ولې مېره اول
شپږ میاشتې کېږي چې زه له خپل سیمه څخه بې ځایه شوم. زمون کور د بمبارد له کابل وران شوه دی، اوس دومره توان نه لرم چې کرایي کور ونیسم. له دولت نه غواړم چې یادی لموږ سره مرسته وکړي او یادی موږ ووجني چې نور له دې دربدری خلاص شو.
د تخار دی ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی هم د خلکو ستونزې منی او زیاتوي چې ساش کال په دغه ولایت کې د جګړو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ بې ځایه شوې دي او له دې شمېر څخه پر څه باندې 3000 کورنۍ مرستې ویشل شوې دي.
اینا همه دهقانکار و مالدار هستند، عموما اینا متضرر هستند، رفته نمیتونند به خانهشان.
دا ټول کروندګر او مالدار دي، دوی ته په ښار کې ژوند کول ګران دی، دوی ټول متضرر شوي دي. اوس بیرته خپلو سیمو ته تلای نسی او کچیرې دوی ته د بیرته ستنېدو لاره هواره نسی نو شایي یو انساني ناورین به رامنځته سي، ځکه نه له دوی سره کافي مرستې سوي او نه هم ورته د کار زمینه برابره سوې ده.
خو د تخار ولایت د کډوال او راستنېدونکو د ریاست رئیس سید یاسین لبیبیا وایي چې پر ټولو بې ځای شو کورونو خوراکي غیر خوراکي او نقدي مرستې ویشل شوې دي.
زموږ د سروې له مخې په روان کال کې د تخار ولایت په کچه د جګړو له کبله 6250 کورنۍ بې ځایه شوې دي. د همکارو موسسو او د کډوالو ریاست له لوري په دې ټولو کورنیو باندې خوراکي غیر خوراکي او نقدي مرستې ویشل شوې دي.
تخار لس کاله مخکې په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له نسبتا امن ولایتونو څخه شمیرل کېده، خو د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت په 14 ولسوالیو او دغه راز د مرکز اړوند سیمو کې د وسلوالو طالبانو د پراخ حضور تر څنګ غیر مسؤولو وسلوالو هم فعالیت پیل کړی او د عامو خلکو ژوند یې نارامه کړی دی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوره سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
د دوستانو نن د شنبه ورځ دا او د ماسپخین ل دوو بجو نه تر څلورو بجو پوري تر شنه اسمان لاندې خبرونه نن خبريږي. په دې اونۍ کې موږ په دې بحث کوو چې په افغانستان کې د پوهنې د وزارت ورستۍ هغه پریکړه چې وایي نجونې دې په د ښوونځیو په رسمي مراسمو کې ترانې نه وایي. په دې باندې خبرې کوو چې دا پریکړه پراخ عکس العمل نه راپارولې دي، ولې شوې ده، څومره پر ځای ده، هغه چې پر انتقاد کوي څه وایي، هغه چې پلوي دي څه وایي، او همدارنګه آیا د افغانستان د پوهنې ستونزه همدا ستونزه ده او که ګڼې نورې ستونزې هم شته. په نورو اړخونو هم د معرف غږیږو تر شنه اسمان لاندې خبرونه کې نن له دوو بجو تر څلورو بجو. او دا هم باید یادونه وکړو چې په دې خبرونو کې له تاسو هم اورودي معرف په اړه چې تاسو څه نظر لري. دوستانو اوس هم د دې خبرونې وروستی خبري ریپورت راخلو. د کونړ په سید جمال الدین افغان پوهنتون کې د کمپیوټر ساينس پوهنځی شته خو کمپیوټرونه پکې نشته. په دې اړه ریپورت لسیمه اورو.
په کونړ کې د سید جمال الدین افغاني پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي محصلین وای کمپیوټرونه لري خو د روخانه کولو او پرې د کار کولو لپاره برېښنا نه لري چې د درسونو د یادولو او عملی کارونو په وړاندې ورته ستونزې جوړې کړې دي. سجاد احمد د کمپیوټر ساينس پوهنځي د دوهم کال محصل دی. ډیسکټاپ کمپیوټر ته ګوتې په غاخ حق حیران ناست دی. وایي دوه کال یې مخ په پوره کېدو دی خو د برېښنا د نشتون په وجه نه کمپیوټر روښانه کولی شي او نه هم د شپې لخوا خپل کتابونه مطالعه کولی شي.
برق یو لوی ستونزه ده زموږ د تدریسي بهیر په وړاندې، ځکه زموږ زیاتره درسونه چې دی پریکټیکل وي او که چېرته برق نه وي نو زموږ ټول درسي بهیر چې ټکنې کوي. د برق له امله موږ زیاتره وخت له درس څخه فاتی یو. برق ته موږ ډیره زیاته اړتیا لرو. حکومت څخه هم غوښتنه ده چې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته خاصه پاملرنه وکړي.
عطا الرحمن صاحبی بیا دوه کاله وړاندې له کمپیوټر ساینس پوهنځي څخه فارغ شوی. وایي په ټولګي کې ورته استادانو نظری درسونه ورکولو کې خورا خواري کوله خو د برېښنا د نشتون له امله یې عملی کارونه په سمه توګه نه دي ترسره کړي.
زموږ د څلور کال زده کړې وکړې دلته برق نه و. هغوی چې لپټاپ کمپیوټرونه به لرل یو نیم ځای کې به لپټاپ چارج کړي خپل درسونه به مخته وړل، خو هغه چې غریب وو بے وسه وو د لپټاپ وسه نه و هغوی په ځای باندې پاتې شوي دي، یوازې چپټرې وې دلته.
د کمپیوټر ساینس پوهنځي مسؤلین هم د محصلینو په څیر د ورته ستونزو سره مخ دي. د یاد پوهنځي سرپرست رئیس محمد هارون قرغیوال:
زمونږ استادان چې تدریس کوي نو هغه خپل لپټاپ نه استفاده کوي. زمونږ ټول استادان پریزنټیشن برابرۍ او مونږ پروجیکټورونه لرو، نو چې برق نه نو کمپیوټر هم نه چالانېږي، پروجیکټور هم نه چالانېږي. او دا ډېره مشکله ده چې مونږ محصلینو ته چې په صنفونو کې شمېر هم زیات دی هغوی ته مونږ دغه درس وړاندې کوو یا هغوی پرې پوه کړو.
د خاغلی قرغیوال په وینا چې د کمپیوټر ساينس پوهنځي څخه یې په 15 دورو کې 1500 تنه فارغ کړي دي. اوس مهال هم په کې شاوخوا 400 محصلین په زده کړو بوخت دي. د سید جمال الدین افغاني پوهنتون رئیس پوهنوال محمد ګلاب عمری وایي د ټول پوهنتون درسي او اداري چارې د برېښنا د نه موجودیت په وجه د خند او زن سره مخ دي. د هغه په خبره چې د کمپیوټر ساينس پوهنځي ته یې د وزارت په همکاري په چلی رشتو ساتونو کې څلور ساته برېښنا برابره کړي.
د ورځې د دوی کمپیوټري فعالیتونه د دوه ساته درې ساتو لپاره دوام لري او د شپې د خوانه د یو سات دو ساتو لپاره دوی د جنریټر د برېښنا نه استفاده کوي. څلور ساته لپاره د برېښنا نه دوی د لاسرسي نه لري او د کمپیوټر ساينس پوهنځي پرته د برېښنا د موجودیت نه د هیڅ په معنا باندې دي. نو زما د دولت نه، د کونړ د مشرانو نه، تجارانو نه، د ټولو نه دا خواهش ده چې زمونږ دغه لویه ستونزه حل کړي.
د کونړ د ولایت مسؤلین به وایي چې دوی هڅې پیل کړي څو اسدآباد او پونتون ته برېښنا ورسوي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل:
ان شاء الله په نږدې وخت کې د مراجعي هغه ټیسټ تر سره کیږي او عملاً به ګټه اخیستنې سپارل کیږي. نو د هغې نه موږ کولای شو چې نه یوازې د کمپیوټر ساینس پوهنځي ته بلکې د سید جمال الدین افغان پوهنتون ته برق ورکړو.
د سید جمال الدین افغاني پوهنتون په 1988 لمریز کال کې ایجاد شوه. 15 پوهنځي لري چې اوس مهال پکې 3500 محصلین په لوړو زده کړو بوختي.
و هم اوریدل چی پا کنر که دسه جمال الدین افغان د پانتون د کمپیوټر ساینس پونزه شتا کمپیوټر نام لري خو برېښنا نه لري او کله چې برېښنا نه وي نو کمپیوټر د استفادې وړ نه دی او په دغه پونځ کې د زده کوونکو لپاره چې د کمپیوټر ساینس زده کړې کوي د کمپیوټر روښانه کول او له هغې استفاده ډېره ضرور ده. اوس هم د خبرونو وخت را ورسید. یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان او سیمې د مهمو خبرونو سرټکو ته فریبا ظاهرې دروړئ.
د کندهار ترینکوټ پر لوی لاره د ماین چاودنې د شوز او ماشومانو په ګډون وو تنه تمرګ جوړ لوړوله. د روزګان ولی محمد عمر شیرزاد رسنیو ته پیوستول سوی پیغام کې ویل چې دا پېښه نن سهار شوې ده. په دغو کسانو کې درې تنه وژل سوي چې دوه یې نارینه او یو ماشوم دی. څلور تنه نور ټپیان دي چې درې ماشومان او یو شته ده. شغلې شیرزاد دا د طالبانو کار بولي خو وسلواله طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ په ویلامې کې وویل چې بلنکن د ملګرو ملتونو له سرمنشي څخه په افغانستان کې د دایمي اوربند او د تلپاتې او عادلانه سیاسي توافق په اړه د خبرو د پرمخړولو په برخه کې د همکارۍ لژمنې مننه وکړه. په دې ویلامې کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. یونسکو یا د ملګرو ملتونو علمي او کلتوري سازمان په بامیان کې د بودا مجسمو د رنګیدو د شلمې کلیزې په مناسبت ویلي چې د کلتوري میراثونو د خوندیتوب په برخه کې د افغانستان د خلکو ملاتړ کوي. دغه سازمان تیر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د بودا مجسمو د نړولو غمیزې د روښانه کړې چې د نړۍ په سطحه تر خطر لاندې کلتوري آثارو د خوندیتوب اړتیا سته. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د کورونا ضد جانسن اند جانسن واکسین تایید کړ. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د هغو کسانو شمیر 100 میلیونو ته ورسېږي چې کورونا واکسین ورکړل شوی دی. په اروپا کې بیا د واکسین کمپاین اروپا انسوي او اروپای هیوادونه د مغال د کورونا وبا د درېمې څپې پر کنټرول بوخت دي. د امریکای سناتورانو یو ډلې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین ژغ کړی چې د آزاد اروپا آزادۍ رادیو د هدف ګرځولو لپاره د بیان پر آزادۍ برید ودروي. د دیموکراتانو او جمهوریپالو سناتورانو د ډلې پروند د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټه کې یو اعلامیه په دې هدف خبره کړې چې روسیې کې رسنیز چاپیریال کړکېچن شوی او د بهرني ایجنټ د قانون لمخې پر آزادۍ رادیو فضا تنګه شوې ده.
سموګه غلازادي رادیو ناوړی وسم د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. په دې خبرونه کې د خبرو شو خبرونو او ریپورتونو تفصيل زموږ وی پانه azadiradio.com کې هر وخت کتلای شي. رازو 19 پروګرام ته د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. دا د دې اونۍ د زهرو کاروان لخبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي د نشئی موادو کاچاکونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایی ډګرونو ته اړولای دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی به د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو.
عدلی او قضایی مرکز د نشه موادو څه د پاسه دیش قاچاق کون کی او خرڅون کی په بند بند محکوم کړل. له نشه موادو سره د مبارزه عدلی او قضایی مرکز ابتدایه او استیناف محکمو د نشه موادو شپږ ویش قضیه تیرل شي. په نتیجه کې څلور دیش قاچاق کون کی او د نشه موادو خرڅون کی لدریو څخنیول بیا تر نه ویش کال پورې په بند بند محکوم کړل. له نشه موادو سره د مبارزه عدلی او قضایی مرکز ویان خالد موهید ازادي رتو ویل لنی بولشیو یو کسانو څخه د پاسا 40 کیلوګرامه هیروئین، 1 کیلوګرامه مورفین، 15 کیلوګرامه تریاک، 10 کیلوګرامه خیخا، 40 ګرامه نشئی ګولې او 300 کیلوګرامه بنګینی ولشیو دي. پولیسو په پکتیا او ننګرهار ولایتونو کې د 2 کیلوګرامه تریاکو او 400 د قاچاقو مخاوني ولا. د کورنۍ او چارو وزارت لنشئی مواد سره د مبارزه موینات ازادي رړیتو ویل لنشئی مواد سره د مبارزه پولیسو د دلوي د میاشت پر 22 نیټه دوه عملیات وکړل شي. په لمړیو عملیاتو کې په ننګرهار کې 80 کیلوګرامه تریاک او په دوهمو عملیاتو کې په پکتیا ولایت کې 45 کیلوګرامه چارس ونیول. د دې موادو د قاچاق او ساتلو په تور دوه تنه هم نیول شوې دي. په نیمروز ولایت کې د څه د پاسه 1.5 کیلوګرام نشه یي موادو د قاچاق مخاوني بل شو. د نیمروز ولایت د امنیت قمندانې له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر پرویز سیستانی ازادي رډیو ویل پولیسو دوه کسان له دوه توپنچو سره یو ځای نیولې چې 1.5 کیلوګرام خیخه، 6 کیلوګرام هیروین او 1.5 کیلوګرام چرسی په یو موټر کې د نیمروز ولایت له یوې ولسوالۍ څخه د زرنج ښار ته قاچاق کول. په یو بل پیخه کې د فاریاب ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو 410 کیلوګرام بنګ نیولې چې د دې ولایت پر بزګروي خرڅولې. او دونه روسي پیخه ده چې د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د نشه یي موادو شل خرڅون کې ونیول شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د افغانستان په لسو ولایتونو کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې د معتادینو د راټولیدلو له مرکزونو څخه د نشه یي موادو شل خرڅون کې نیولې او عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړې دي. د کورنۍ او چارو وزارت ویان طارق اریان ازادي راډیو ویل لنیول شویو کسانو څخه 2 کیلوګرامه هیروین، شیشه، تریاک، چرس او نشه یي ګولۍ نیول شوې دي.
د نشه یي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمه پیښه واوریده. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وای د نشې مادو کاچاکونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایی ډګرونو ته اړولې دي.
Drug trafficking is among the most insidious and destructive challenges that the world faces today.
نشې مواد نړی ته اوستر ګواښتي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وای د معتادو میندو ماشومان له مور معتاد زیږي.
موتاد ماشوم ډیر ژړی او د درد احساس کوي.
د جمال عبد الناصر په نوم لوي وساحوي کارکونکو سره مرکه لرو.
یو ته د خلک چې هغه د مخدره مواد او مافیا دي، دا خلک دلته موجود دي، دا موږ ته ډیر لوی خطر دی.
ته و موتاد خاطر او رچوي نشي می حافظه ډیره کمزوري کړې ده.
زما د سی حافظه وکنه چې د ټلیفون شميره به راته یو ځل چام دا ویل نو به ما کمپیوټر کې خپل سافت کړی و.
او د پروګرام په پای کې ډراما هم اوریدلای شي.
لاسونه پورته کړه، چلو ځایونه خوځېږي.
توپنچا زما د واخانه قانوني ده، دا مې جواز ده.
اوس خبرونه د ملګرو ملتونو په سرګندونو پیلو چوي د نشه یي موادو کاچاکونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایی ډګرونو ته اړولای دی. ملګری ملتونه وای کاچاکونکي هڅه کوي چې د افغانستان هوایی ډګرونه د نشه یي موادو د کاچاکو په لارو بدل کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشر وای کاچاکونکو خپل ټول پام هوایی ډګرونو ته اړولی چې له دې لارې نشه یي مواد د نړۍ سترو او ګرانبیه بازارونو ته ورسوي. بل لور ته د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین وای له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیس تر پخوا مسلکي سوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
دا سرحدونو لاله د نشه یي موادو د قاچاق ترڅنګ په دې ورستو یو کلونو کې د افغانستان هوایي ډګرونه د نشه یي موادو د انتقال په لارو بدل سوي چې له دې ځای بهر او له بهر څخه افغانستان ته نشه یي مواد قاچاق کیږي. نشه یي مواد د هوایي ډګرونو لاله د انسانانو په خېټو کې قاچاق کیږي، ځکه نو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امریکا متحده ایالاتونو، جاپان او ملګرو ملتونو په مرسته په کابل کې له خېټو څخه د نشه یي موادو د رایستلو مرکز پرانیست. په کابل کې د امریکا د سفارت مرستیال سکاټ وون هالډ وایي د دې مرکز پرانیسته بل پولیسو سره مرسته وکړي چې په بهر او دغه ډول افغانستان ته نه نشه یي موادو د قاچاق مخنیوي وکړي.
Drug trafficking is among the most insidious and destructive challenges that the world faces today.
نشه یي مواد نړی ته اوستر ګواښتي. د نشه یي موادو قاچاق اداري فساد ډیروي، جنگی ډلی غشتلې کوي او د حکومت د کمزورتیا لامل ګرځي. له خېټو څخه د نشي موادو د رایستلو مرکز به له نشي موادو سره د مبارزې له سرحدي پولیسو سره مرسته وکړي چې افغانستان او له افغانستان څخه بهر د نشي موادو د قاچاقو مخه ونسي.
له
لا نشای مواد وسره د مبارزې د عدلی او قضایی مرکز د معلوماتو په اساس د دې مرکز محکمو په تیرونو میاشتو کې وسو واویا کاچکون کې په حبس باندې محکوم کړی دی چې په دې کې شپېته هغه کاچکون کې ولچې د هوایي ډګرونو لاري په خپلو خېټو کې هین ترکی او دوبۍ ته هیروین کاچکول دغه ډول د روان شمسی کال په مینس کې یو فرانسوي او یو بلجیمای هغه مهال د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول سول چې د یو میلیون ډالرو په ارزښت نشي ګولۍ افغانستان ته قاچاق کولې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې مشر مارکول هنوایي چې د نشي موادو قاچاق کوونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایي ډګرونو ته اړولی دی.
Afghanistan's international airports are increasingly being targeted by drug traffickers.
د افغانستان هوایي ډګرونه د هری ورځې په کې ریدو سره د نشي موادو د قاچاقونکو په لار بدلیږي. قاچاقونکي هڅه کوي چې لدی لارې څخه په استفادې سره نشي مواد په پراخه پیمانه نړیوالو بازارونو ته انتقال کړي. د غډول د کوکنارو د کښتونو په برخه کې زموږ مندنې شي چې یوازې په 2009 کال کې افغان بزګرانو پر خپل زمکو لکرل سو کوکنارو څخه څوار لس اشاری 15 میلیونه ډالر مالیه طالبانو تور کړی ده.
د افغانستان په جنو هوایي ډګرونو کې د نشي موادو د تشخیص د دستګاوو لګولو ترڅنګ د کورنیو چارو وزارت د کابل، بدخشان، بغلان، نیمروز، هلمند او هرات پر لویو لارو د پولیسو سیارې غزمه جوړې کړې دي چې په کشپی وسایلو باندې سمبالې دي. لا نشي موادو سره د مبارزې موین محمد هاشم اورتاق وایي لا نشي موادو سره د مبارزې پولیسو ظرفیتونه لوړ سوي دي. دوی هڅه کوي چې پولیس په نورو پرمختللي وسایلو هم سمبال کړي.
موینت بوزه مواد مخدر در هماهنگی با همکاران بین المللی توانسته است.
د افغانستان د کورنی چارو وزارت د نړیوالو همکارانو په مرسته د افغانستان په هوایی ډګرونو کې د ایکسری په شمول نور کشپی ماشینونه هم ولګول چې د دې ماشینونو په مرسته به د هغو کاچاقونکو د نیولو په برخه کې ښې لاسته راوړنې ولرو چې په خپلو خېټو کې نشي مواد کاچاقوي. ویلی سم چې له نشي موادو سره د مبارزې پولیس د مسلکي کېدو خواته روان دي.
پولیس موازه به مواد مخدر در راستای مسلکي و تخصصي شدن قدم نهاده است.
دا په داسې حال کې چې د تیر کال په پرتله سش کال په افغانستان کې د کوکنارو په کښتونو کې و ډیر سلنه ډیروالی راغلی او د کوکنارو د کښتونو سیمې له 12 ولایتونو څخه 22 ولایتونو ته پراخي سوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی خپل ټول پام د قاچاقونکو نیولو ته اړولی دی.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د نشي موادو قاچاقونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایي ډګرونو ته اړولی دی.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور درو چې د معتادو میندو ماشومان له موره معتاد زیږي. دغو ماشومانو درملنه خورا پیچلې ده چې د مور په ګېډه کې معتاد شوي وي. طبي ډاکټران وایي چې د امیندواری پر مهال نشه کول د دې سبب کیږي چې د مور په ګېډه کې ماشوم هم د نشي موادو له امله زیانمن او آندا چې بیخي معتاد سي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي که څه هم د دې ډول ماشومانو درملنه ډیره مشکله او پیچلې ده، خو بیا هم درملنه یې له میندو سره یو ځای کیږي. په دې اړه زموږ د همکار چمتو کړی راپور واوري.
دا د هغو نویو زیږیدلو ماشومانو ژړا ده چې میندوی د امیدوارۍ پر مهال نشه کوله او دوی هم د میندو په ګیډو کې معتاد شوي دي. ډاکټران وایي د هغو ماشومانو درملنه ډیره پیچلې ده چې د میندو په ګیډو کې د نشي موادو له امله زیانمن شوي او یا معتاد شوي وي. ډاکټران وایي دوی دا ماشومان له خپلو معتادو میندو سره یو ځای د 15 ورځو لپاره بستري کوي او درملنه کوي. د متاد خوځو او ماشمانو سلبسریز روختون مسول ډاکټر خیسه حکیم وای کله چې د متاد او مایندو ماشمان وزيږي وروسته د دې ماشمانو په وجود کې د نشي یا اعتیاد نخې نخانی را سرګندېږي.
کریاو دورا درد دورا تفل
ورد موتاد ماشوم دیر جاری او ده درد احساس کوي لروانی او جسمی پلاوا په خطرناک حالت کیوی نارام وی او ځان یې درد کوي موږ د دین خونخانو وزن او عمر په پا پام کې نیولو سره د هغوی معاینات کوو او بیا دوا ورکول کیږي
دوا دوده همشه
د ډاکټرانو په وینا د امیدواری پر مهال نشه کول د دې لامل کیږي چې د مور په گیډه کې روغ ماشوم هم موتاد شي ځکه نو د مور په گیډه کې دغه ډول ماشومان خوارزوکی معلول او له جسمی پلوه روغ نوي د عامه روغتیا د نشه یي موادو غوښتنې کمولو ریاست وایي چې که څه هم په افغانستان کې د داسې میندو شمیر ډیر دی چې په گیډو کې ماشومان موتاد شوي وي خو تر اوسه په دې اړه دقیقه څیړنه نه ده شوې د دې ریاست تخنیکی معاون ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې د موتاد مور په گیډه کې ماشوم د پلاسنټا لاري موتاد کیږي
تحقیقات د سطح دنیا صورت گرفته
په نړیواله کچه څېړنې ښیي چې کله یو مور د امیدواری پر مهال نشه وکړي نو دا نشایي مواد د مور په گیډه کې ماشوم د پلاسنټا لاري زیانمنوي او وروسته پسې موتاد کیږي کله چې ماشوم وزيږي نو په نشایي مواد مخکې لاخته شوي وي
وابسته هستند به مواد مخدر
ډاکټران وایي چې یو موتاد مور تر امیدوار کېدو مخکې نشه پریږدي په گیډه کې ماشوم به روغ پاتې شي او باید دا کار تر امیدواری مخکې وشي خو که تر امیدواری مخکې نشه پرېنګدي نو په گیډه کې ماشوم به هم زیانمن شي
ترنو اوریدونکو وامه اوریدل چې د موتادو میندو ماشومان له مور موتاد زیږي اوس د مرکه وارده د احتیاط په برخه کې صحوي کارکونکي وایي چې په ساحه کې کار کول د دوی ژوند تستر ګواخته دا چې په صحوی پروګرام کې کوم فعالیتونه شامل دي کومي اسانتیاوي لري او صحوی کارکونکو د کار پر مهال لڅړول ستونزو سره مخ دي په دې اړه مې د ابن سینا روختون له صحوی امیر جمال عبدالناصر ناصری سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلې چې صحوی فعالیت څه توایي
او ټریچ یا صحوی پروګرام هغه پروګرامونه دي چې هغه یو ارتباطي پل دی د صحی مرکز او د خلکو په مابین کې د صحی مرکز او د تجمد متادینو په مابین کې او ټیم صحوی هم کېدای شي چې پل شي دا غو د قارب سره چې دا غي د حالاتونه موږ خپل ځان خبر کو او عام خلک د مخدره توکو د اضرار نه خبري
په ساحه کې ستاسو عمده فعالیتونه کوم دي څه فعالیتونه
عمده ترين مکلفه زمنګ آگاهي آمده ټول مکاتبو کې مساجدو کې مدرسو کې په بازار کې په دکان کې په هر ځای کې موږ آگاهي ورکو چې خلکو ته چې په مرز د خطر کې واقع دي دوم مکلفه زمنګ ریفر د مریضانو دي
خپل معتادینو ته هم دا آگاهي آمده کوم پروګرام لري
په تجمد معتادینو کې موږ ازرار مواد مخدر مریضانو سره کار کوو دا هغه مریضان چې د ستل لاندې مخدر مواد اخلي دا غي خطر وته تشریح کوو او هغه په لږی باندې تبدیل کی او هغه کم کی او قدم په قدم ملي خپل ژوندګي کې تغیر راولي خپل دوست کې تغیر راولي ترڅو چې هغه مده شي او موږ به سر ته معرفي کوو هغه مریضان چې هغه مده ای هغه موږ به معرفي کوو یو خاص کارت په اساس منی مرکز ته تداوی ته چې دا غي په خوخه یین پختنه کوي چې څه قسم تداوی ستا خوخه ده په کور کې ستاسو تداوی خوخه ده په مرکز کې ستاسو تداوی خوخه ده کوم شفاخانه دي کور ته نږدې ده چې موږ تا ورته معرفي کوو او ټیچ ورکر یو ځای ته ځي او په ولاره کې انسان ته صدمه رسیدلې یا زخمی شوی زمونږ هغه مکلفیت ده چې هغه موږ راوچت کو او موږ هغه صحیح مرکز ته ورسو دریم چې دا هغه کاش استګما ده کاش استګما لکه ننګ ته وای وځ فرض مهال چې پودري د پودري زویا استګما دغه ته وای چې فرض مهال د مریض سره د خبرې ونی شي مریض سره په خلک حاجه باندې خبرې وشي مریض سره کومک وشي د هر لحاظ نه هغه باید کومک سره وشي ترڅو چې هغه امیدوار شي او په ژوندۍ کې تغیر راولي او تلرمه خبره چې دا هغه زموږ کومکای اولیدي موږ سره خپل عاجل بکسونه دي موږ سره نرسان دي ټپون پاسمانوي او بادنی به صحیح مرکز ته مارې کو او په تجمد موتادینو کې هم موږ وزو الته تشویقي پروګرامونه دي الته یو موتاد موږ څنګه ولې شو چې تداوی ته تشویق کو پاغه مونږ خپل هغه روزمره دوست چې هغه په کم کو او هغه موتادین چې د سرنج لارینه د مخدره موادونه استفاده کوي هغه څنګه موږ د توادار کو چې د لوګي لارینه راوړي دا هم ډیر ترقی ده ته موږ مشخص کار ورکو هغه موږ شفخانه ته معرفي کوو په شفخانه کې هغه تعقیبو ترڅو چې د ډیټاکس نه وزي هغه زموږ د تعقیب نه لاندې
کله چې یو مریض له روغتون څخه وځي، آیا صحوي پروګرام بیا هم دوام لري؟
صحوي پروګرام هغه مریض خپل تقریبا د 15 کالو پورې تعقیبوي چې زما مریض ښه شوی دی، زما مریض بیا شروع کړل. مصروفیت څه دی؟ د هغه مریض په ارتباط د هغه او د اقاربو له پښتنه کوو، د هغه د والدینو له پښتنه کوو، د هغه د ورونو له پښتنه کوو. کوچې ته دا بیت په مخدره مواد شروع کړی، هغه سره موږ بیا کار شروع کوو چې موږ تشویق کوو او تداوی ته معرفي کوو.
په صحوي پروګرامونو کې کوم سہولتونه دي؟
موږ سره امبولانس، منظم امبولانس سره دي. موږ چې وګورو چې کوم څوک زخمي دي یا فرض مال څوک کومک ته ضرورت لري، هغه موږ د سید خپل امبولانس کې اچو او موږ صحیح مرکز ته ورسو چې ته خدمات وشي. ریفر کارت تور کوو چې دغه ریفر کارت په اساس باندې دا وصل شي د صحیح مرکز سره. بل سہولت دا ده چې دا پروګرامونه هغه ځایونو کې د تدویق وړ دي چې هلته ډاکټر وجود نه لري.
تجمو د متادینو ته ستاسو زی الټر سلګونه متادین یو ډول ډول متادین ستاسو دغه لمړنۍ هدف څه ډول متادین دی؟
مونږه پرسشنامې لرو، په دې پرسشنامو کې د خپل نمرې لري، نو هغه متادین چې د وښ نمرې د پورته نمرې واخلي هغه قابل بستر ده، هغه قابل د معرفت شفخانه ده. او هغه متادین چې فرض محل رزق کم دی هغه مونږ سره جلسی نیسو، دا غي مشکل مونږ ته د جلسو په اساس باندې مرفو کوو.
پساحه کې د کار کولو مشکلات څه دي، ستونزې څه دي؟
د صحابي ستونزې خو اول امنیت دی. یو تعداد خلک چې هغه د مخدره مواد او مافیا دي، دا خلک دلته موجود دي، دا موږ ته ډېر لوی خطر دی چې دا غي فرض تجارت ته صدمه رسیږي، نو حتمت موږ ته زیان رسوي. بل مرزونه په متادینو کې فرض محل وجود لري چې هغه تور زیړی دی، تبرکلوز دی، ایچ آی وی دی ورته وایي. بل د متادینو په منځ کې چې ګرځي چاقوګان لري، کارتونه لري، امکان لري په نشه په حالت کې په ځان پوه نشي، د غم موږ ته خطر دی. درېمه خبره ده چې هغه سرنجونه چې په مرض باندې ککړ دي، فرض محل یو سړی وغوړي چې څوک پوه وي هغه مرض هغه وجود ته انتقالیږي، نو دغه ټول مشکلات دي او دغه ټول ریسکونه دي په ساحه کې.
آیا په هیدلې چې نشمو روغتیا ته کوم زیانونه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر وحید الله کوشان خبرې واورو.
خلک چې هیروین دودهي هغه زهري مواد، خطرناک مواد لري، د سږو سرطان منځته راوړي. هغه متدین چې مخدره توکي د پچکاري د لارې ناخدي، زګر لویږي په سرطان اوړي. کوم متدین چې مخدره مواد د عظمي سیستم اخلي که تریاک خوري یا مثلا چرس خوري، د معدې مختلف سرطانونه رامنځته کوي. هغه خلک چې مخدره مواد د جلد د لارې ناخدي، هغه جلد سرطان منځته کوي.
آیا په هیدلې
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1296 منځنۍ څپوخ پرېږي او اوس د خاطرې وردی. د کابل ولایت د تګاب ولسوالۍ 24 کلن موتاد چې خپل نوم نه خي وایي چې تر نشي مخکې د کلونو کلونو خبرې په یاد وي، خو له کومې ورځې راهیسی چې موتاد سوی نو حافظه ډیره کمزورې سوی ده. دا چې د نشول عمل نور لڅ ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه راته د زړه خواله کړی دی.
د نشي مخ کې امغه د انارو باغ په امغه کې مصروف وو، دا مغه نم پیدا کول او خړل هم سکلم. یو ورځ مې باغ کې ډیر زیات کار وکړ شوم، چې لاړ لم د سین غاړه ته چې مې قتل ځوانان ناز دي زمور سره کې نه اصل ما ل چې دا چې کوي تاسو دا ډیر خوشاله دی، تراشه د دینه استفاده وکوي، دردونه مردونه به دی ورکی وي. چې کله کې ناسلم په مل باندې روک دي شو مر سره مغه و چې زعملی شو لم بیا مې مغل تسکول پودر مس کول مزایا تر نه نه پوری دا درې کال کېږي چې په دې عمل راغخته ما نسې یو ځواني مې وکنه. هغه ځواني لاړه، هغه طاقت لاړه چې کوم ما درلودل، دومره یو زهر جن شې دی دا زما د سی وافیزه وکنه چې د ټلیفون شميره به راته یو ځل چام دا ویل نه و به ما کمپیوټر کې خپل سافت کړی و او لیکن اوس نه 15 دفعه ورته ګورم هغه شميره زنه شمه غسل خپل حافظه ته دومره نقصان ما تر سوال دی. یو وخت ما یت بار لرلو چې چی شي به مې کول پیسې پلار او مور ټول زندگی زما په خپل اختیار کې و، لیکن چې کله په دې نشه باندې روک دی شوم زمنګ نه کشرانو ټول سلای زمنګ نه واغستل شو. منګه خو تاګو کې ډیر ټټ ټټ موټر سایکلونه و نه موټر سایکل ور سره خمار شو لاړم ساقي ته مې و درو 15000 روپۍ مې اغست او پښل درمه ورته حساب کو ټول مې ولس ورځي بم نه شي نشم ډیر و چاته و په کابل کې خو بیانو ګرځیدل را ګرځیدل هم دغه پیدا په نام کول چانه ټلیفون وې سورو را ګل چانه بایسکل وې سا دغه غلاګان هم کولې ځانم په ساتو
ډیر بدبخت انسانانو چې مونږ دا کار کوو افتخار به نه کوم ډیر اشتباه نه شوی دا بس الله دې راته معافی وکړي.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا سده چې محمود په ډیر خمار حالت کې بصیر ته ورزی او د نشې ګولې ځینی غواړي خو بصیر د یو درملتون پته ورکوي. دواړه د واخانې ته ورزی او د ګولې غوښتنه ترې کوي خو محمود لاس جیب ته کوي او د پیسو پر ځای توپنچه راباسي. دا چې ورسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم بازار.
وعلیکم سلام. خیریت ہو کنسو گی؟
زخوستا یار جم
زما یاری زخوند نپی جنم
تا دا سما رنگ تا بکورا نمی پیشنی چی زخوست سر یار رنیو زم تا پشن عمالی یا
نو خوند نگا سی ہوگای زورا ورا
جیب تلی
گولی کمبل را سر وای نو در تاپ میں قربان کری وای ہاں نارا تو وایا چما کو ترو سب دې چما کې نه لی دلای څنګه دا سي نا تا پر پیدا شوی
زم ګورانې په ایران کې دا او زه ایرانی پولیسو په زور را وژړلم زم دم دې ګول یو ملیم اوس دارا ته وایا جی چیری بھائی پیدا کو
دا گولی خو پارا دوا خانه کی پیدا کی گی آگا مخا مخ دا قصابی سنگ دوا خانی تا ورشا سوما چی واری در کوی
گورا زب دیس یما کی نبالا دا یما دوا خانه والا می نبیشنی فکر نکم چی باور را باندی وکی تا ورشا تا پیشنی
بالا جنا بالا نگوانی زورا ورا رنگ او کانی دی آسیام دی آمالی دی کلا چی ور اگلی سٹ دی وکر او او بیا ورطا گو آیا چی دا دکو دا درد گولی راکا دا وخانا والا پو یکی چی تا آمالی بس گولی در کبی
اوز خو سران دی والان شو راتا توارا پو بار شو ستر ما دیر بالا دی رنگولی پتا او پیدیه پا ما
من گل خبرانده وکرا درده چه ورشو چو دانه گلی را نیسی؟
یار از ما خدا سی خوخه دا چه خدیری را نیدو سهر او رز بدا و خانه والا تا وردو ده پیسو غمی ما کوا پیسی را سردی
گندا سیوی نو زما به هم خالی در سر پا گرو کشی زم والا اکثر وقت خمار خمار گرزم
اوز درده چه جر ورشو
سمدن درده چه ورزو دغه دغه دوا خانه چې هغه ګولۍ خرڅوي
خو ته مخکې شه زه به در پسې شم
سمه ده راځه سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام په خیر راشي ښه خدمت راته وایا
خدمت دا نوکو د دن ګولۍ مو په کار وي
څومره مو په کار دي
دا زمان دیوال نوی راغلی او بیرته ځي دوی پا سیما که دا گولهی نپایدا کی گی خیلی دیره راکا
بس دایو کارتن پاتی دی یو مستاسی دی دوارو گزاره پی کی گی ها وقت لی
راکا یارا جوانده خوزی خورور جانا اس میں پیسے اور کیا کرنا
تو وہ درے گا چل جیب پیسے رہو باسم
لاسو نے پورتا کہا چلو دائے ہونے خود دیکھے
تو پنچا تو پولیس ہے
نہیں پولیس نہیں
ہو زو پولیس ہے
قومندان صاحب زما دوا خانه قانونی ده دامه جواز ده دا خو قانونی گولی دی بار دوا خانه کی خرسیگی ڈاکٹران ناروغانو تو ورکوی
تو وس زما سره چالاکی کبی ها ز پویګه مچ دا گولی قانونی دی خو ته غیر قانونی خرڅوی ته څاخ لری چې د ډاکټر نسخه نه پرته دا دوا خرڅه کی او هغه هم د نشه گولی
قومندان صاحب زما مطلب
ټول ځوانان دی په نشو وخت کړه کته د ډاکټر لم نسخه نه پرته د نشه گولی خرڅه نکړي نشایان به دا گولی له کومه کی دادا و خانه ده که ساقی خانه
قومندان صاحب ما پرید زه بیگناه
چپ شه زه بیگناه یم دا با پا ماکه ماکه معلومه شی چه تا گناهگاری او که بیگناه وز درزه ایش پولیس و اوزیه تا لارشو کبیره
بایی قومندان صاحب
ده لاسونه او تا دا و موتر تا یورپورتا که چه اوزیه تای بوزو
پردوار سورک قومندان صاحب